شد. در کمتر از یک ساعتی دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مسی اوردونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده او چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وي ډاډمن دي چې کابل به ژر له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. خو دغه یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو له اسد الله الدین څخه اوري.
ټاکل شوی نن جمهوری ریاست د مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی وټاکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډاډمن دی چې کابل به ډیر ژر له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. او نن هم په ویانا کې د تهران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې دوام کوي. د خبرونو تفصیل تمه کېږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په یوه غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي د وفات شوي لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی غوره شي. د افغانستان په حکومت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د قسیم فهیم کورنۍ او نوموړي ته نږدې سیاستوالو د هغه د ځایناستي لپاره محمد یونس قانوني غوره کړی دی. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جانب رئیس جمهور همراه با خانواده و بزرگان
دای وای دولسمشر لخوا د قسیم فهیم له کورنۍ او د شمال د جبهه له مشرانو سره خبري شوې دي. او د دې ټولو په خپل منځ کې په یو عمومي غونډه کې پریکړه کړې ده چې د ارواښاد قسیم فهیم پر ځای د خاغلی قانوني د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال په توګه د افغانستان ولسي جرګې ته د باور د رایو تر لاسه کولو لپاره و پیژندل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم څه باندې یوه اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې څوک چې د نوموړي پر ځای ټاکل کیږي باید له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي. تر اوسه پورې ولسي جرګې ته د دې څوکۍ لپاره د شخص د ورپېژندلو نیټه نه ده څرګنده. خو د دې جرګې اداري هیئت وایي هیله لري چې راتلونکې یوې اونۍ کې به دا چاره ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي ډاډمن دی چې کابل به ژر له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین دا څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې وکړې چیرې چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید پریکړه وشوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ښاغلي تنین د مشورتي لویې جرګې پریکړې ته په اشاره وویل د افغانستان خلک د امریکا له متحده ایالاتونو ناتو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په ارزښت پوهیږي. نو موږ په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ولسمشر حامد کرزي په خپل وروستۍ څرګندونه کې ویلي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوي. په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یانکوبش په افغانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. یانکوبش وویل چې سږ کال په افغانستان کې په انتخاباتو پورې اړوند تاوتریخوالی د 2009 او 2010 کلونو په مقایسه کم شوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه له هانګ کانګ سره په یو برخلیک ټاکونکي مسابقه کې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د شل اوریزو لوبه د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې په بنگلاديش کې کیږي. افغانستان په مخکنی لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې مات خوړل ده او نن د بریالیتوب په نیت لوبه کوي. د پرون ورځې په مسابقو کې هالند خپل رقیب عربي متحده اماراتو ته مات ورکړه او ایرلند د زیمبابوي څخه لوبه ګټلې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نن هم په ویانا کې د تهران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې دوام کوي. د دغو تازه خبرو هدف د ایران د اټومي پروګرام لانجې ته د یو اوږدمهاله حل موندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لخوا تور پورې شوی چې بهرنیو استخباراتي سازمانونو هڅه کړې چې د دې هیواد له اټومي تاسیساتو څخه یو خراب کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې وعلي رتبه امنیتي مسؤل اصغر زرعان نه معلوم استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د جالکاری لپاره یې اراک اټومي بټۍ د سړو اوبو نه بشپړ اټومي ریاکټور ته پمپونه دننه کړي دي. کچیر د اراک په نوم د دغه بټۍ د جوړونې چارې بشپړې شي د پلینوم د تولید ظرفیت به ولري. له دغه موادو د اټومي وسلو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تمه کېږي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه نن پولانډ او لیتوانیا ته خپل دوه ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. بایدن با په ورسا کې د پولن له صدر اعظم ډونالد توسک او ولسمشر برونسلاو کومروفسکی سره وګوري. خای په جلا کتنه کې د استونیا له ولسمشر توماس هاندریک سره په ویلنوس کې خبري وکړي. دغه راز به د لیتوانیا له ولسمشر د دالیا گریباسکایت او د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ته تر ستنېدو مخکې د لیتوانیا له ولسمشر اندریس بریزنس سره وګوري. د ناتو له دغو غړو هیوادونو سره د بایدن کتنه د امریکا د پراخ کمپاین یوه برخه ده چې هڅه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي څو مسکو په اوکراین کې له مداخلې راوګرځوي. لاتویا او استونیا له روسیې سره ګډه پوله لري. دغه راز پولنډ او لیتوانیا بیا اوکراین ته نږدې پراته هیوادونه دي. په همدې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړی دی. د یکشنبه په ورځ د اوکراین په کریمیا سیمه کې روسي پلوو سیاستوالو یوه ټولپوښتنه ترسره کړه چې په ترڅ کې یې پریکړه وشوه څو دا سیمه د یو خپلواک هیواد په توګه د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي دا ټول پوښتنه غیر قانوني ده او نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دا ټول پوښتنه په رسمیت نه پیژني. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید اسرائیل او فلسطینیان خطر ومني او سخت پریکړې باید وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل هیله ده په راتلونکو څو اونیو کې په هغو خبرو اترو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي پرمختګ ووینو. په عین حال کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د هغو فلسطیني زندانیانو خوشی کول به چې ټاکل شوی د مارچ د میاشتې په 9 نیټه له زندان څخه خوشی شي دا وښیي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سولې پروسې ته څومره ژمن دی. د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتي و چې د اسرائیلو سره یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سختې پریکړې وکړي. جان کیری د 13 جولای میاشتې په پای کې لی ودری کلن زن روسته د اسرائیل او فلسطین استازي بیرته د خبراتو میسته سره کینول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو څخه وردل د ازادي رادیوي مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي خو ترغه مخ کې ځنی راپورونه لرو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ډاډمن دی چې کابل به ژر له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ظاهر تنین دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړي چې پکې د بل کال لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید فیصله وسوه. اجمل اند او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي ظاهر تنین څرګندونې له هغه څخه ډیر لري چې ولسمشر حامد کرزي د شنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا غړو ته په وینا کې وویل. تنین وایي افغانستان بزر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي خو ولسمشر کرزي ویلي دا قرارداد نه لاسلیک کوي او امریکایان کولای شي له افغانستان څخه ووسی. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو زمينه برابروي. ظاهر تنین د دوشنبه په ورځ ویل د افغانستان خلکو په لوی جرګه کې څرګنده کړه چې له امریکا، ناتو او نړیوالې ټولنې سره د ستراتیژیکو اړیکو په لرلو باور لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر زیاته کړله همدې عمله باور لري چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به امنیتي قرارداد زر لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ ټولو کاندیدانو هم ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې هر څومره زر چې ممکنه وي له امریکا سره به امنیتي او دفاعي قرارداد لاسلیک کړي. تر شلو نورو ورځو پورې به افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شاهد وي. دا د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې د مهال تر ټولو جدي ستونزه ناکراري او ناامني ده. طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو غواخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د دې سازمان د امنیت شورا ته ویل د طالبانو د دریس په شوره تو غندېخمن کړي خو نو موري سره لدی هم لا افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي مشر په اړه خپل پریکړه وکړي. نو موري د افغانستان خلکو ته په خطاب کې ویل م پریکړه چې ګډوډي چونکې او تروریستان تاسو د خپل برخلیک او راتلونکي له ټاکلو به برخه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي همدارنګه زیاته کړه چې د 2009 او 2010 کلونو په مقایسه د افغانستان په انتخاباتو پورې اړوند تاوتریخوالی وس کم شوه. یان کوبش په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د روانو هڅو یو روښانه تصویر وړاندې نه کړ. نوموړي وویل د سولې د عالي شورا د وروستیو هڅو سربیره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو مسله لا هم مبهمه ده. کوبش په دې برخه کې له زغم څخه د ډکو هڅو د دوام غوښتنه وکړه، څو د نوموړي په وینا په راتلونکي کې د رسمي اقداماتو لپاره زمینه برابره شي. داسې اقدامات چې د یان کوبش په وینا پکې به د ملګرو ملتونو سازمان د پام وړ رول ولري. د یان کوبش او ظاهر تنین له دې څرګندونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اتفاق په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
ایا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ واده د نوروز ورځ.
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي د دوړو هیوادونو د ناسمی پالیسی لکبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی دغه څرګندونی په ننګرهار کې په یو جوړ شوي ګډ کانفرنس کې وکړي. جزئیات د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې اوریدلی سي.
دغه څرګندونې د کوزي پښتونخوا د سوداګرۍ خونې رئیس زاهد شینواری د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د کوزي پښتونخوا او ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونو لخوا د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوی و. نوموړي وویل چې اوس هم دواړه غاړي سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې اصلي لامل یې د افغانستان او پاکستان تجارت د دې هیوادونو سیاست پورې تړلی دی.
اوس موږ حکومت سیاست هم کوي او تجارت هم کوي، نو دا شایي دا دواړه مملکتونه به د شینه بروزي به تجارت به ځان ته پریدي به سیاست به ځان ته پریدي. موږ دا وایو چې دا دوی په زور باندې او جان بوچ کر په زور دا مسلې جوړې کړې دي او په دې په وجه موږ تجارت ته ډېر نقصان رسېدلی او دې په وجه دواړو مملکتونو چې کوم خلک دي کوم دلته عوام دی هغوی ته هم نقصان رسېدلی دی.
په دې کانفرنس کې پاکستاني سوداګرو وویل چې افغانستان ته د دوی په مالونو لوړ محصول او په سختۍ سره د ویزې ورکول مهمې ستونزې دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونې عمومي مشر خانجان الکوزی وایي افغان سوداګر بیا د پولې هغې غاړې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. دا چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو پر وړاندې کوم خنډونه دي نوموړی وایي.
زموږ د مالونو نه 15 قسمه ګارانټي اغستل دي چې دا زموږ د فارډ ډیره طاقت فرسا ده. دا نه کیږي ګارانټيګان ډیر زیات دي، مالم ورکیږي، هغه بیرته به څوک نه راکوي. غیر مسول خلک په لارو باندې د پاکستان خصوصا په خیبر پښتونخوا کې به سرحدي سیمو کې د پیلارې نه اعتذار کالداري غیر قانوني اخلي. د مخته هم یو سلسله ستونزې شته ده، د جی ډی ستونزه چې یو د اداري مسایلو د جملې څخه ده. د پاکستان حکومت سرحدي ګمرکونه د په وخت او زمان کراچۍ ته نه انتقالي او بل اخر زمنګ مال د ډیمریج لاندې راځي، د ډیټنشن لاندې راځي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین سوداګرو ته ډاډ ورکړ او وی ویل هغه ستونزې چې د ننګرهار ولایتي ادارې پورې اړه لري د به د حل په برخه کې جدي ګام پورته کړي.
کما برخه د ولایتي ادارې او د ننګرهار ولایت پورې تعلق لري، موږ به ان شاء الله په دې برخه کې برام کاری کوو، سہولتونه برابر وو، د پیدارک کې شفافیت راولو، امن به ورته راولو، د قانون د تطبیق په نتیجه کې به دې ته اسانه برابر وو.
په دې یو ورځنی کانفرنس کې د ننګرهار او کوزي پښتونخوا په لسګونو سوداګرو برخه اخیستې وه. دغه سوداګرو د دواړو هیوادونو له چارواکو یو غوښتل چې د سوداګرو پر وړاندې شته خنډونه اوار کړي ترڅو په ګډه همکارۍ سره سوداګریزي چارې پر مخ وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نی ولاد د غزنی د ولایت او باندې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ایدم. زموږ ولسوالۍ کې پوسټي ټول د مرکز پوری مربوط دي، څنګه اته پوسټي پوری مرکز کې پرتی دي ولسوالۍ مرکز کې. نو موږ غواړو چې پوسټي لري کله ته ولاړې چې تر څو موږ وکړو چې خپل راي استعمال کو، یعنی چوری ته او باقي کړه ته دې کله ته باید پوسټي ولګل شي.
احمد دی غزل دی ولایت او باندې ولسوالۍ کې دوه کار د کندهاري د کلی اغوړم د موږ ولسوالۍ کوم پرسنل امریتی چې د فور فور سوالې کې ګټه کړه پروته اټ د پوسټي د ولسوالۍ مرکز نه باندې پوسټنه لري د فور کې راکو نه هیله کوم چې پوسټي به خاطر او باسي تر څو انتخابات ته خلک په خو ته راځي خپل انتخابات خپل رائے ورکي. پوسټي چې ورکړي په هغه باندې ترچري مرکز کې ولسوالۍ باندې یو کیلومتر کې او خو دې زیات نه پوسټنه لري.
د معروف ولسوالۍ او اردو لیمبکا زیات ضرورت لري اردو ملي نسته کې باید فعال شي د لوړو استاد څنګه اوسنه ده چې د معروف ولسوالۍ ته د ملي اردو سربازان ولېږي او په معروف ولسوالۍ کې د ملي اردو پوستي او قرارګاوې ولېږي که دا پیغام نه کړي ډېره زیاته مهرباني به وي د اردو ملي والا ډېر زیات خدمت کوي په ټولو ولسوالۍ کې ډېره ارامه ارامي ده اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ښه خو لږ لږ مشکلات لږ لرو د عوامو خلکو زیات مشکلات دي خالص د ملي اردو ضرورت ورته سکه ملي اردو معروف ولسوالۍ ته د ټولو چارواکو لخوا څخه ولېږل شي ستاسو له ډېره زیاته مهرباني که دا پیغام نه شرطي سلام
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفر يم د ازادۍ رادیوي مجله خبرونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو روانه خبرونه د پسرلی د موسم د رارسیدو په مناسبت تر ډیره هده د خوشحال خټک په شیرونو کې پسرلنۍ نندارو او دغه راز د خوشحال د ژوند او اغیزو په باره کې بحث ته بیل شوې ده د درویش دورانی یو نوی غزل او یو ښکلی حکایت هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی
د تیری شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو مورخ او لیکوال سید قاسم رښتیا د زیږیدنې د سلمې کلیزې په مناسبت د هغه مرحوم یاد غونډه جوړه شوه. سید قاسم رښتیا چې د محمد ظاهر شاه د سلطنت په زمانه کې د مطبوعاتو د مستقل رئیس په حیث کار کړی و، د ځینو مهمو آثارو مؤلف دی. خاطرات او دغه راز افغانستان در قرن 19 د سید قاسم رښتیا په مشهورو آثارو کې حساب دی. د سید قاسم رښتیا د سلمې کلیزې په مناسبت غونډه کې چې په کتابخار کې جوړه شوې وه، ویناوالو هغه مرحوم د افغانستان د مطبوعاتو او فرهنګ یو لوی خدمتکار وباله او ویستایه. پښتو ادبي چمن تل د افغانستان ځوان شاعر طاهر ځلان ته د دریاب په نوم د شعر جایزه ورکړه. دغه جایزه ښاغلي ځلان ته د هغه د شعري ټولګې په خاطر چې په لپه کې رڼا نومیږي ورکړل شوې ده. د سږکال د دریاب ادبي جایزه د شعر په برخه کې په طاهر ځلان سربیره ممتاز ورکسی او رازق فهیم موړې ده او د نثر په برخه کې ډاکټره سلما شاهین، عارف تبسم او حیات روغانی د جایزې مستحق پیژندل شوي دي. وروستای خبر دا چې د افغانستان د ملي آرشیف مشر له دولتي ادارو غوښتنه کړې ده چې که تاریخي اسناد ورسره وي ملي آرشیف ته دې وسپاري. د ملي آرشیف مشر معصومی نظری باختر آژانس ته ویلي دي چې په ځینو ادارو کې اند شاه امان الله د وخت اداري اسناد پاتې دي چې که ملي آرشیف ته وسپارل شي نو هم به خوندي پاتې شي او هم به مینوال او محققان ورنه په اسانۍ سره استفاده وکړي. د یادولو ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اسناد په دوو بیلو څانګو کې ساتل کیږي. په یوه څانګه کې د قرآن کریم د خطي نسخو په شمول شاوخوا 9000 عنوان قلمي کتابونه دي او په بل څانګه کې د پخوانیو فرمانونو، قبالو او عکسونو په شمول کابو 180000 سندونه خوندي دي.
په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل ستاسو لپاره درویش دورانی ته ورغلی او د هغه دغه نوی غزل د هغه په خپل آواز کې درته ثبت کړی دی.
څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی، څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی، هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړی، او د خپل کور تیارې هیروي په کور کې، د خپل کور تیارې هیروي په کور کې، بوره مور په هدیره کې چراغ بل کړی، او یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی، یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی، او هغه په بدله کې چراغ بل کړي او نصیحت کول د خلکو ته وداسي نصیحت کول د خلکو ته وداسي لکه څوک شي په غرمه کې چراغ بل کړي او کدروی شاعر کې دل غواړي څو شپې دي کدروی شاعر کې دل غواړي څو شپې دي د رحمان په مقبره کې چراغ بل کړي څوک په کور څوک په سینه کې چراغ بل کړي هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړي
قدرمنو اوریدونکو اوس د یو ښکلی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې باز او چنګیز نومیږي حکایت لینا شریفی لولی
باز او چنګیز چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشی او لیندی وی او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کینه ولای وو باز تر هر غشی تیز او تر هر ښکاری تکړه وو ځکه تیز او سترګوی په ډیر لری ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هوري څه نشوي لیدای خو په هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ور نه غی چنګیز به حد استومانه وو مګر دای مناسبه نه بلل چې خپل کسانو ته تش لاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې کای رایت پوشي چې د څنګه د ښکار کړي نو د په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو موسم و سخت گرمی و چنگیز تگی شو پا زگلکی پا اوبو پسی دیر و گردید ویالی او چینی و چه وی آخر یه ده اوبو پا یو وارا چینه سترگی و لگیدی چه چاچکی اوبو ورنرا توی دلی چنگیز خپل گران باز لچنگل را کوس کر پز مکه کینا و او لجیبه خپل زرین جام را ویست اوبو تی ونیو خشی با وروست جام لعوبو دک شو او چه کلی خولی تور نگدی کاوه باز کوچر ورا پول جام چپا شو چنگیز ورتا پا قهر شو مگر باز ور باندی گران و او بل پزرکی ورتیر شول چه باز با هم ممکن دده خوندی تگی وی نوچه ورتا و نویل پا خاورو کلوی دلی جامی را پورتا کر پاک یکر او بیای اوبو تو نیو دازل د جام دکی دلو لا دیر وقت وخیست خو چنگیز لا راوچت کری نو چه باز بیا هم را نی وکر جامی پا بل مخ را وارا و که دیدی باز پا زای بل هر جوای وای نور به سر لطن بیل و خود چنگیز پا ذهن که دخبل وفادار یار د وفا او ملگرتیا دیر کسی پرتیوی او دغشی یو زل بیا باز لمرگ وشغوره مگر که دغا صحنه لکوم لر زای بل چالی دای او چنگیز د باز د بی ادبه و پا مقابل که غلی ورخ کاری دای دا بیا د چنگیز در وقار خلاف خبره و هم دا وجه و چه چنگیز توره لطی کی را ویستا جام یه چاچکو تا ونیو او بازی هم تر سترگولان دی چاره چه بیا بی ادبی و نکری باز لعوگده انتظار وروستا دکشوی جام بیا چپا کر او د چنگیز دی توره گزاری سینه دو زای کرد نو چاچکی نتوی دل ده اوبو بهیر داری دلی و او خورا تگی شوی چنگیز ده اوبو ده سرچینی پلت را پاسید چنگیز دیرستو مانه و خوتن ده مجبور کرد چه ده سرچینی پلت ده زنگل پا منز که لوری ده وخیجی هوری سرچینه و منده او ده سرچینی پا اوبو که یو دیر زهر جن مار ولید چه مر پروت ده ده مار ده بدن زهرو طولی اوب زهر جنی کردی وی چنگیز پوشو چه که دغه اوبه څخلی وای اوس به په دنیا کې نه و نو لل وړی راکوس شو خپل وژل شوی بازی په ټټر پورې ونیو ل ځنګل را ووت د خپل درباریانو خیمو ته ځان ورساوه او امر یې وکړ چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړ شي. مجسمه جوړ شوه او د چنګیز په غوښتنه په یوه کوڅر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که انداسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي بیا هم ستاسې ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، پسرلی را رسیدلی دی. طبیعت جامه بدله کړې ده. د سبا باد باغ په باغ او کلی په کلی ګرځي، د ښکلا د الهي زیری کوي. هغه موسم دی چې بنی آدم هیڅ وخت په ستاینه نه دی ستړی شوی. موږ هم د دې اونۍ په مجله کې د هغه شاعر ذکر کوو چې په فطرت ورک مین و، په حسن مین و، په سین مین و، په غره مین و، په ښکار مین و، او په تیر عمر به یې ویل چې ژیره سپینه غاښ وتلي لا تر اوسه، باز په لاس ګرځم په غرونو په جبال. اوس خو به مو پېژندلی وي چې څوک یادوو، خوشحال یادوو، او د ده په شعر کې د پسرلی ننداره کوو. پسرلی په نوروز پیلیږي او خوشحال د نوروز په باره کې وایي: په راتله در سره ډېرې خوشۍ راوړې، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه.
انګلستان د اولسمې پیړۍ نامتو کرکتونکی جان ډرایډن وایي چې شعر د طبیعت انځور دی. د ده په اند ښه شعر باید له طبیعت سره تړاو ولري. موږ د جان ډرایډن خبره داسې هم کولی شو چې ښه شاعر باید په طبیعت مین وي. او د دې خبرې د اثبات لپاره تر ټولو ښه مثال د خوشحال بابا شاعري ده. د خوشحال بابا په ګڼو غزلونو کې د پسرلي موسم او د فطرت ښکلاو ته اشاره وینو، لکه په دې غزل کې:
چې په وخت د بهار اشرت په می دی، باچهی مبارک شه لکه کی دی. چې په کور کې جاروځي یو څو ښکلي، د هغه په انګړ هر کله پسرلی دی. خدایا ته چې شایسته له دنیا بیایې، مگر هوری دی د هورو څه کمی دی. سپینه خوله یې وما راکړه وې مې موړ شوم، وې یې خواره وژیه دا خو نیمریځی دی. حسن ناز مهر نیاز فتنې جنګونه، په دا څو توکه د کوم سړی مخی دی. یوه ورځ به نوبهار راشي بلبلې، هومره ډېره اندوه مه کوه کدی دی. نه یم هیڅکله خالی له یوې مینې، ما خوشحال چې پیژندلی چپ شی دی. موږ د دنیا بازار ته صرف یو ځل راځو او یوازې یو ځل د سودا اخیستلو فرصت لرو. په دې حقیقت ټول پوهیږو چې دوباره دې راتله نشته په دنیا. نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا. مگر بیا هم د بې فکرۍ په وجه یا د لټۍ په سبب لاسو پښې نه خوڅوو، سترګې نه غړوو، له ژونده خوند نه اخلو، او د ښکلا د چینې په اوبو لپې نه ډکوو. خوشحال بابا د اکثرو لویو شاعرانو غوندې موږ د فرصت کموالي ته متوجه کوي او له ژونده مو استفاده کولو ته وربولي. غنیمت ګڼه ګلونه میخوري کړه په چمن کې، چې به پس له هفتې نه وي دا ګلونه په گلشن کې.
په زردشتي دین کې سروش د خدایي پیغام راوړونکي فرښتې ته وایي: سروش هماغ غیبی هاتف دی چه لرازونو او حقیقتونو مخبروی. خوشحال بابا د پسرلی په موسم کې لبلبلونه دغه هاتفی آواز اوریدلی دی. بیا بدا گلونه نوی می خوری کړه، بیا بدا گلونه نوی می خوری کړه، د بلبلو په آواز کې دا سروش دی. او دا هم د خان بابا وینا ده. دا سبز گلونه گور خوشحاله، گور چچشی تر بلکاله، لکه چی گل دی حسستا عمر دی، راش خبرشه لدی مثاله. نوچه عمر ده گل ده عمر غندی لند دی، پرون لگو تو وطلی دی، او پس با هم باور نشته باید چه وکرو، یعنی پنن چه وکرو.
تو په باغ کې لا یو گل ده نو بهار شته، د بلبلو د توتیانو پرې چغار شته. نن دی غم له مانه ځان ساتي که شکا، چې په سیل د بهار را سره یار شته. چې له یاره سره مست د ګلو گشت کړم، محتسب که را نژدې شي پایزار شته. شیخ ملا د زما غم په بهار نخوري، چې رباب و سرینده غوندې غمخار شته. ما و خپلی پارسایی تا رخصت ور کرده، پا دا نورو پارسایانو می اوس دارشته. ساقی بیا زما دا شهر خبر واخله، لا یو چو پا کچو پا تا پر حزگارشته. گل و مل ساز و سرود ساقی سری سرگی، لا بدیر عالم رسواک چه دا چارشته. دا گلونو پا موسم کی خوار حقه دی، چه این پیال پلاس نه نگارشته. نن هغه شاه جهان د زمانه دی، چې دسته د ګلونو په دستار شته. نن خوشحاله د زړه داد د عشرت ورکړه، دا څو ورځې غنیمت دی څو ګلسار شته.
گل د ښکلا سمبول دی، او ښکلا د نیکۍ او حقیقت غوندې د بشر یو ډیر عالی ارزښت دی. دو او دو څلور کیږي، دا حقیقت دی. همیشه به او هر چیرته به دو او دو څلور شي. نیکی هم تر ډیره حده یو تلپاته ارزښت ګڼل کیږي. یو ماشوم پوهیږي چې دروغ ویل بد دی، کنځله کول بد دی، او بل ځورول بد دی. دغه راز یو قاتل او وحشي بنی آدم هم په دې پوهیږي چې نیکی څه ده او نیکی ولې ښه ده. د خیر او حقیقت په څنګ کې ښکلا یو بل عالی ارزښت دی. انسان له زرګونو کلونو راهیسې د ښکلا مداح پاته شوی دی، او د هغې په خاطر یې د خوشحال غزلونه، د تاج محل ودانۍ او د شکسپیر ډرامې رامنځته کړي دي. دا ارزښتونه دومره لوی دي چې کله ناکله موږ د هغو په سیوري کې تر هغوی یو لوی ارزښت هم هیر کړو. او دغه تر ټولو لوی ارزښت په خپله انسان دی. که انسان نه وای، حقیقت او خیر او کلا به معنا نه لرله. آیا که په چمن کې څوک سترګور نه وای، د ګل ښکلا به څه معنا لرله، او د باغ مرتبه به څه وه؟ خوشحال بابا همدا موضوع داسې بیان کړی ده: پدا باغ که بده پان نوی گله، پدا باغ که بده پان نوی گله، که خبر شی ده خزان لتتاوله. دا تورزی غنیمت گرنه پا باغ که، دا تورزی غنیمت گرنه پا باغ که، چه پتا باند سینه وهی بلبله. مرتبه ده هغ باغ با پا تو نوی، مرتبه ده هغ باغ با پا تو نوی، چه خالی وی ده بلبلو لغلغله.
پسرلی د مینی موسم بلل کیشی، ځکه د فطرت د ښکلا ننداره په بنی آدم کې د مینی احساس وپاروي، او د بیلتانه لمبې په زړه بلې کی. خوشحال د انسان دغسې روحي وضعیت په یوه بیت کې څه ښه بیان کړی دی: بیا به یې لا کله د بهار په سپوږمۍ دریغه، ونیسم په لاس کې تورې زلفې ډیر ارمان. په بې یاره بهار افسوس کول د خوشحال د شاعری یو اصلي موتیف دی. راځي په دې اړه د هغه یو غزل واورو چې د طبیعت بیلابیلې منظرې پکې له خپل روحي حالت سره تشبیه کړي دي.
وخت د نو بهار دی زه جدا لخپل یاره، دریغه 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 چې بیاره دی بهاره. ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو، سیل د واورو نه دی چې را درومي له کهساره. اور د خوږو زړو دی چې د غره په ونو بل شو، شنې ډډوزي خیژي له نختره له چناره. غواړي چې احوال د فراق جنو در معلوم شي، غواړي چې احوال د فراق جنو در معلوم شي. ګوره هغه ځاني چې جدا دي له قطاره. نوري ناري نشته خو ناري د بلتانه دي، نوري ناري نشته خو ناري د بلتانه دي. راشه که اوري د رباب له هر تاره. مرگ د رقیبانو بل ژوندون د حبیبانو، خدای گو په هنگام د وصل کیگی داد و کاره. پا تو سړی نشول چې دا ګرځي دد و دام دی، پا تو سړی نشول چې دا ګرځي دد و دام دی. ځکه ویره نشی د درد منو له آزاره. هسې خوار و زار شوم زه خوشحال په عاشقی کې، خپل دی که پردی دی را تا نگوری لآره.
دنیا شکلی ده، دیر شکلی ده. ده نظر خواندانو نه یوازی ده پسرلی پا موسم که، بلکی ده اوری پا چپ و وجدو غرمو که، ده منی ده اسمان پا رنگلوت و ستورو که، ده جمی پا وورین ماشام که، پا هر وقت که او پا هر زای که، بی پای ښکلا لیدلې ده. او هر څوک چې د دنیا نعمت او شایست نشي لیدای، د هغو په اړه خوشحال بابا تعجب څرګندوي او وایي: زه حیران یم په دا خلکو نه پوهېږم، تږی مري ولاړ تر حلقه په دریا کې. او دا هم د خوشحال بابا خبره ده چې په هر لوري نوبهار دی غوړېدلی، سترګې وخوره چې به دا ننداره نه کړم. قدرمنو اوریدونکو، د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستای بحث پیلو. استاد نجیب منلی دا ځل په خوشحال خټک خبرې کوي.
د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې یو ډیر ستر شخصیت چې خصوصا زموږ افغانانو لپاره ډیر زیات مهم دی، خوشحال خان خټک دی. خوشحال خان خټک یوازې د افغانانو لپاره مهم نه دی، د پاړه باندې غربي پوهانو هم ډیر څه ویلي دي، او خصوصا په شرق کې د هند د ازادۍ د نهضت په برخه کې علامه اقبال د کرکټر نه ډیر زیات متاثر شوی دی. د خوشحال خان په باره کې ډیرو خبرو ته به ضرورت ځکه نه وي چې د ده په اړه زموږ په کورنیو تولیداتو کې ډیر څه شته، مګر د فکر او فرهنګ د سرلار لړۍ به پرته د ده له نامه د یادولو او د ده د کارنامو له یادولو بیخي ناقصه وه. خوشحال خان په 1413 زیږدیز کال کې زیږیدلی دی چې په قمري حساب باندې 1022 کېږي، او په شمسي حساب باندې 922 کېږي. د ده خټکو د قوم د مشر شاباس خان زوی دی. شاباس خان په خپله د یحیی خان زوی و، او یحیی خان د ملک اکولی زوی و. ملک اکولی هغه کس دی چې د اکبر پاچا په وخت کې د خیبر د لارې د ساتلو وظیفه د ته ورکړ شوې وه، او دی د کواټ د سیمې نه راکوچېدلی و. هلته یې د خپلو خپلوانو سره ګزارنه وه شوې، او په سمه کې د پاچا سره په خدمت باندې او د لارې د ساتلو وظیفه اخیستې وه. ډیر تکړه باتور جنگیالی ملک وو او له همدې عمله هم د پاچا ډیر خوښېده او ډیر اعتماد یې پرې کاوه. د هغه پسې زوی یحیی خان هم دغه وظیفه ولرله او د یحیی خان پسې شاباس خان د خوشحال پلار هم د دغې لارې د ساتلو وظیفه درلودله. د دوی اختلافات خصوصا د سیمې د نورو پښتنو قبایلو سره او په تیره بیا د یوسفزیو سره ډیر زیات وو او پاچای دربار دا خلک د یوسفزیو په ضد باندې ډیر زیات وکارول. خوشحال خان هم لومړی ځل چې جنگ ته لاړ په 13 کلنۍ کې د یوسفزیو سره په جګړه کې برخه واخیستله. پلار او نیکه یې هم په همدغو جنگونو کې وژل شوي دي او دا ما وخت د عصر د ارزښتونو سره سم د پښتني قبایلو ترمنځ په تربګنیو کې دوی ډیر وخت تیر کړی دی. مغولو پاچاهانو هم په دوی باندې په کافي اندازه اعتماد درلود. پس د اکبر پاچا نه جهانگیر هم په دوی باندې اعتماد وکړ او دوی ته همدغه جاګیر او منصب ور پرېښود او دغه نه وروسته شاه جهان هم همدغسې وکړل. خوشحال خان په پاتې ویشت کلنۍ کې کله چې پلار یې ووژل شو په 1441 میلادي کال کې د خټکو مشر شو او شاه جهان پاچا هم په همدغه منصب باندې ومانه. شاه جهان پاچا د مغول یو ډیر مهم پاچا وو او په 1592 کال کې زیږیدلی دی. په 1486 کال کې مړ شوی دی. خو د پاچاهي دوره د 1483 نه تر 1485 پورې ده. د شاه جهان او د پښتنو ترمنځ اړیکې له یوې خوا د پیر روښان خان او د هغه د پلویانو د مبارزو د دوام په چوکاټ کې وي او له بلې خوا له یوسفزیو سره په جنگونو کې وي. پیر روښان خان د اکبر په وخت کې خپل حرکت شروع کړی و، مګر د پیر روښان خان حرکت تقریبا نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ او تر ډیره پورې د شاه جهان په وخت کې هم د دوی حرکت روان و. د دلمسی او د زامن د پیروانو حرکت روان و او یوسفزیو هم له خپل خوانه د حکومت د باج منلو ته غاړه نه خودله. نو په دغو دواړو صحنو کې د لیوي خوا د پیښور ځینې مخاور لکه خوندرویزه او دا خلک وکارول او له بلې خوا د خوشحال خان غوندې نور خانان هم وکارول.
البته
اخوندرویزه مخکې شو، دغه پیروان بیا هم د پیروخان د پیروانو سره په دوامدار ډول وجنګېدل. البته په ایدیالوژیک برخه کې دغوی نقش ډیر زیات و د نظامي برخې نه. د شاه جهان زوی اورنګزیب په خپل پلار باندې په 1485 کال کې کودتا وکړله او په خپل قدرت ته ورسېده. اورنګزیب د حکومتداري په برخه کې نوی نظریات درلودل. د شاه جهان په حکومتداري باندې ځینې اعتراضونه درلودل او خصوصا د خیبر د لارې د امنیت په خاطر د نور تدابیر درلودل.
وسات منله دای چنیو جنگی سره وو، نظامی سره وو، د فتوحات شوق هم ډیر درلود. هغه سیمه چې شاه جهان نوی لاندې کړي یا شاه جهان ډیر علاقه نه لرله چې لاندې کړي، د دې یهود لاندې کول او شوق هم درلود. دغه سیو حالت هم
و. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره دا و چې اکبر پاشا چې په هندوستان کې قدرت ته ورسېده، د دین الهي په نامه باندې یو هڅه وکړه چې د هند ټول مذاهب سره نږدې کړي. جهانگیر او ورپسې شاه جهان هم که څه هم د اکبر دین الهي پریښی و، مګر بیا هم د ادیانو ترمنځ یو تعادل غوندې ساته. اورنګزیب ځان ډېر افراطي مسلمان خوده، حتی تر دې پورې چې کله چې اورنګزیب مړ شو د خپل ژوند باندې دوه کاره کول ډېر خوشخطه و. یو یې د قرآن کریم خطاطي کوله او بلې خولۍ جوړولې. کله چې مړ شو وصیت یې وکړ چې د دولت پیسې په ما پسې مه لګوئ او د قرآن د خطاطۍ پیسې هم را پسې مه لګوئ، ځکه چې زه په دې نه پوهېږم چې قرآن لیکل او بیا د هغه خرڅول روا دي که روانه دي. نو ما پسې یوازې زما د خولیو د لارې ګټل شوي پیسې ولګوئ. تر دغه حده پورې د یا په واقعیت کې او یا د تظاهر په خاطر مذهبي اړخ باندې ډېره زیاته تکیه کوله.
استاد منلی که اوسني اصطلاحات استعمال کړی سو، اکبر پاچا چې کومه پالیسي روانه کړې وه او حتی بابر چې روانه کړې وه، هغه څه ناڅه شاه جهان تر اهده پاته وه او دغو مغولو پاچاهانو د اوسني عصر په اصطلاح باندې یو څه سیکولر پالیسي لرله. خو اورنگزیب بیا داسې نه وو.
اورنگزیب دغسې نه وو. اورنگزیب غوښتل چې د اسلامي افراطیت نه په ګټه اخیستنې باندې هغه هدف چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د ځینو سیمو فتح کولو، د خپل قدرت قایمول وو، د خپل ورونو وهل وو، د نورو قومي مشرانو چې په دربار کې ورته ډېر زیات ځای ورکړل شوی و، او د ستر جنرالان وو، د هغوی د قوت کمول وو. دا ټول اهداف ته غوښتل چې د دې لارې لاسته راوړي.
او استاد منلی یو بل څه هم ویلی سو، د خپل پلار بندي کو او ورونه یې ووژل، او د مشر زوی هم نه و. د پلار د پلار مشر زوی د راشکو و، او پلار دا ویلي وو چې زما ځایناستی به د راشکوی. نو دا یو قسم په نامشروع طریقه قدرت ته ورسید، قدرت مشروعیت نه درلود. د داسې معلومی چې ځینې مریخان دا وایي چې د دې له خاطره چې اوس ځان ته یو مشروعیت پیدا کړي، نو د په دې خاطر هم د بزرګۍ تظاهر کوو.
نو خوشحاله وایي چې ښه عادل پاچا پیدا شو، اورنګ شاه د دین غمخور، دا خپل پلار تړي په عادل په فتوا وژني خپل ورور. یا یو بل ځای وایي چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، اور الامر د زمانه
خلیفه د زمانه
په زړه کافر دی. طبعا چې خوشحال دی نتیجې ته رسیږي، دینه معلومیږي چې نور به هم په همدغه فکر وو. په هر صورت اورنګزیب هغه د جاګیرداری او د راهداری مناسبات چې پلار او نیکونه یې جوړ کړي وو، هغه یې ړنګول غوښتل، او غوښتل چې یو بل نوی نظام ټینګ کړي. نو د دې په خاطر یې خوشحال هم له خپل منصبه لرې کړ، او د دې ویرې چې خوشحال ډېر د نفوذ سړی و، په پښتنو کې محبوبیت درلوده، نو هسې نه چې دی ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي، نو دی بندي هم کړ. په ګوالیار کې بندي و، بیا د هغې نه وروسته رنتبور کې بندي و، یو څه موده بیا په ډیلي کې او په آګرا کې نظربند هم و. په دغه زمانه کې چې دی په زندان کې و، خوشحال خان په خپل ژوند باندې فکر وکړ. دا چې د مغولو خدمت کاوه، او ډیر په صداقت د مغولو خدمت کاوه، د مغولو لپاره پښتانه وهل، او بل اخره مغولو د قدر ونه شو کړلی. د ته داسې یو احساس ورکړ چې که پښتون هر څومره خوش خدمت هم وکړي، بیا به هم د دویمې درجه یو خاروانډی، او
که هزار کاندې پښتون مغول بنشي.
نو دا فکر ورته پیدا شو، او دا خبره ډیره په عمق سره درک کړله. بل یې دا درک کړله چې د په خپل ځواني کې او تر دغه وخت پورې چې د ژوند کړی و، د پردیو د پاره خپل وهلی و، او په دې باندې هم ورته یو څه پښیماني پیدا شوی و. د شاعر و، لیکوال و، او په بند کې هم په هغو مسایلو باندې چې د شعر او د ښکار د لاس ورته نه وزګارېده، د بند په شپو کې وخت پیدا کړ، او په هغو مسایلو چې د دین سره او د وطن سره د سیاست سره ارتباط لري، هلته هم علاقه ونیوله. په 1418 کال کې د بنده خوش شو، بیرته راغی، او که څه هم اورنګزیب وغوښتل چې دی په یو ډول باندې بیرته دربار ته راجذب کړي، مګر د زړه وهل شوی و، او دی نور نه و حاضر چې د چا خدمت وکړي. په 1422 کال کې د پاچا یو سرلخکر چې امیر خان نومېده، او د کابل نه پېښور خواته روانو، په کونړ کې د صافیو په یوه ښځه باندې تیری کړی و. یو عسکر خلک را پاڅېدلي و، هغه عسکر وژلی و. نو د صاحب منصب غوښتل چې د خپل نفوذ د ثابتولو لپاره هغو خلکو ته چې د عسکر وژلی و جزا ورکړي. په دې باندې پښتانه را پاڅېدل، او صافي او افریدي او مومند او شینواري او خټک، او دا ټول سره یو ځای د کونړ د خلکو د صافیانو ملاتړ وکړ. په دغه جنگ کې خوشحال سره ایمل خان او دریا خان هم مرګري و، او دلته د مغولو لخکر مات شو. حتی چې د څلوېښت زرو کسانو نه د دوی یوازې څلور کسان ژوندي پاتې شول. دوه کاله وروسته اورنګزیب په خپله راغی په اټک کې میشت شو، او وی غوښتل چې د پښتنو سره بیا جنگ وکړي، مګر دلته د یوازې د جنگ د لارې رامخته نه شو. د جنگ تر څنګ یې د رشوتونو لار هم خپله کړله، او پښتنو مشرانو ته یې رشوتونه ورکړل چې په هغې ډله کې د خوشحال خان خپل زامن هم و.
سره مهران دین نوزی په کوفسار،
او بهرام چې د خوشحال زوی وو او د مغولو طرفدار وو، د بهرام او د خوشحال ترمنځ هم روابط خراب شو. نو دلته خوشحال د پښتنو د یووالي کوشش شروع کړ، او وروسته نو د بیا د خپل ژوند وروستۍ دوه لسیزې یا څه کم د پښتنو په یو کولو باندې ولګولې، او غوښتلې چې د مغولو په مقابل کې د پښتنو یو قدرت جوړ کړي. د خوشحال خان نه مخکې پیرو خان هم د پښتنو د یو ځای کولو کوشش کړی و، او غوښتل چې پښتانه د یو منسجم قدرت په حیث باندې مطرح کړي. مګر د پیرو خان د انسجام وسیله مذهب و. هغه غوښتل چې د مذهب د لارې پښتانه سره یو ځای کړي. او خوشحال خان اولین کس دی چې د پښتونوالي او د پښتني نشنلیزم یا د پښتني قوم غوښتنې په اساس باندې د غوښتل چې دا خلق سره یو ځای کړي. نو فکر کوم چې د ده نقش په دې سیمه کې له دغه درکه ډېر مهم دی. علاوه د دې نه دی ډېر شعوري کار کوي تر څو چې د مغولو په خدمت کې دی او مغول ته کار کوي. وفادار دی چې منصب مې د مغول خور یو ملک وم
چې منصب د مغول نشته اوس
ملک یم. نو دی په شعوري ډول باندې کار کوي او د ده په لاس کې چې بله وسله ده د قلم دی. د دې قلم نه هم شعوري استفاده کوي. د دې کورنۍ د دې زامن لونی ټول باسواده دي. اکثریت د شعر سره هم سروکار لري، د علم سره هم سروکار لري، سبقونه ویلي دي. او خوشحال لومړنی پښتون دی چې په شعوري ډول باندې او په سیستماتیک ډول باندې ترجمې ته فکر کړی دی. له یوې خوا خپل عنعنوي محلي ارزښتونه غواړي چې وروزی، خپل زوی صدر خان خټک ته وایي چې باید پښتنو قهرمانانو داستانونه ولیکل شي، لکه د آدم خان او درخانه او د دلی او شهو کیسې چې په خپل خوشحال خان غوښتل چې دا ولیکل شي. دا د هماغه اثر سره نږدې کیسې دي او غوښتل چې لکه څنګه چې په فارسی کې دغه ډول کیسې لیکل شوی وي، همدغه کیسې د پښتنو د فرهنګ نه هم ولیکل شي او د پښتنو فرهنګ وساتل شي. علاوه د دینه مذهبي اثر که څه هم د دنه مخ کې ژباړل شوی وو، اخوند دروازه ژباړلی وو، پیرو خان او د پیرو خان پلویان ژباړلی وو، رشید البیان چې یو ډیر مهم مذهبي کتاب دی لیکل شوی وو. د پښتو د لپاره په دغه وخت کې کارونه شوی وو، مګر په ډیر منسجم ډول او په ډیر اکاډمیک ډول باندې قدای اسلام غو کارولای شو. په ډیر شوري ډول باندې د خوشحال خان په وخت کې دا کار شوی دی. د خپل هم ترجمه کړی دی، د خپل ځامن هم ترجمه ته اچولې دي او د پښتنو د تاریخ د لیکلو هڅه هم کړې ده. د پښتنو د جغرافیې د لیکلو هڅه هم کړې ده. سواتنامه د جغرافیې د لیکلو یو هڅه ده. بازنامه د پښتنو د سیمې د طبیعت د څېړنې یو هڅه ده. نو د کوشش کوي چې په علمي ډول باندې خپل سیمه وپیژني او خپل سیمه نورو ته وروپیژني. دا د دویم مهم ټکی دی. او د پښوان کې دریم یا د ژوند دریم برخه چې هغه هم د مبارزې دي او پس له مرګ یې ډیر زیات اهمیت پیدا کړ، هغه دا و چې په شلمه پیړۍ کې کله چې افغانستان د انګریزي ښکېلاک نه آزاد شو، خوشحال خان د پیرو خان سره د افغاني ازادۍ غوښتونکو نهضت یو سمبول شو. مذهبي خلکو ډیر زیات تمرکز په اخوند دروازه او پر رحمان بابا کاوه، مګر هغه کسان چې په شوري ډول غوښتل د افغانستان د سیاست لپاره کار وکړي او د افغانستان په سیاسي نقشه کې مثبت رول لوبوي، هغوی خوشحال خان ته ډېر توجه وکړه، خوشحال خان کورنۍ ته توجه وکړه، خوشحال خان درسونو ته توجه وکړه او په دې برخه کې هم د ده په نامه باندې مهم کارونه وشول او د افغانستان لپاره یو هویت جوړ کړ. دغه هویت د جوړېدو لپاره یو بل شې چې ډېر مرسته ورسره وکړه، هغه دا و چې خوشحال خان په خپل ژوند کې د پښتو ژبې او د پښتو فرهنګ د لپاره د معیار جوړول یو اصل ګڼلی و. پښتو ژبه د مشکل د دې بهر مونده نشي، هم ما ته یو څو بهره په ډیر مخود راغلی. د کوشش کاوه چې پښتو ژبه روزی کی، په شعوري ډول دا کار کاوه. نور شاعرانو شعرونه ویلي دي، مګر په دې باندې فکر نه کړ چې پښتو د روز په قالب کې راځي کنه راځي. همدغه راز د پښتو د لیکلو د لپاره استاد حبیب الله رفیع وایي چې د دې ورک شوی کتاب چې زنجیرې نومیږي په حقیقت کې د رسم الخط یو لارخود و. او دغه لارخود هم د پښتو ژبې د هغو تورو خیال ساتي چې په پښتو کې په بیلابیلو قبایلو بیلابیلو ډولونو باندې تلفظ کیږي. یعنی دلته هم د معیار او د بین الافغانی معیار خیال ساتلی دی، یوازې د خټکو په ژبه باندې لیکل نه دي کړي، د بین افغانی معیار خیال ساتلی دی. حتی په شعر په قافیه کې په وزن کې ډېرې کلمې داسې د راوړي دي چې د خټکو د تلفظ سره برابرې نه دي، مګر د ډېرو پراخو پرګنو د تلفظ سره برابرې دي چې هغه ختیځه پښتو ده. نو دلته بیا هم د خوشحال خان بابا د ادب او د هنر معیاري اړخ ډیر زیات مهم دی. د دغه ټولو عواملو سره موږ ویلی شو چې خوشحال خان د افغانستان د جوړولو دپاره یو ډیر مهم شخصیت و، مگر نه یوازې د افغانستان جوړولو دپاره، بلکې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړله د نیمې وچې د ازادي بخونکي نهضت دپاره هم یو د لارې مشال و، او نه یوازې دا چې پښتنو مبارزینو لکه غفار خان د دل ژوند ډیر څه زده کړه، غیر پښتنو مبارزینو هم د دل ژوند ډیر څه زده کړه، او د ده په ژوند او آثارو باندې د هند ازادي غوښتونکو هم کارونه وکړل او یو ډیر څه ترنه واخیستل.
او استاد منله د خوشحال خټک په رزمی هڅو باندې یا په هغه سیاست باندې چې دغه وخت له حکومت سره په ټکر کې دی ډیری خبرې کیږي، زمننه ادبیاتو ته په خدمت او ژبې ته په خدمت خبرې کیږي، خو کلیدلوري تر اوسه د خوشحال لوی سره هغه د لوري چې څو سو کاله پخوا د خوشحال د ژوند په زمانه کې په اروپا کې پیدا سو، هغه کسانو لکه مخکې چې په دې بحثونو کې خبرې ور باندې وسوې لکه دکارت لکه بیکن، دغو خلکو چې د دې لیدلوري په جوړولو کې برخه واخیسته او د دې لیدلوري په برکت د اوسنی تمدن پیدا سو، که له دې نظره خوشحال ته وګورو د پښتو په پخوانو شاعرانو کې او په مشرانو کې خوشحال دغه د نوي تمدن لیدلوري ته تر ټولو نږدې سړی نسو بللی. زه فکر کوم له دې نظره هم دا ډیر مهم دی. د ماکیاو دې ته د سیاست د علم پلار وایي، ځکه چې د سیاست یو قسم په ریالیزم باندې بنا کو. د خوشحال په شاعري کې به ډیر داسې شی پیدا کوي چې د ماکیاو دې په د پرنس کې به پیدا کوي، یا د اخلاقیاتو په برخه کې، یا د مینې په برخه کې. هغه مینه چې پخوانو شاعرانو انځوروله هغه معشوقه سترګو ته بیخي درېدنه، لیکن دا معشوقه هم ځکه ته راوسته زموږ سترګو ته یې ودروله. یا د ګلونو ذکر کوي، د باغ ذکر کوي، د دنیا د ودانولو ذکر کوي، یعنی هغه ارزښونه چې ژوند ورسره بهتره کیدای سي او ژوند ورسره غوړیږي. له دې نظره هم زه فکر کوم خوشحال ډیر څه کړي دي چې څېړنې چندان نه دي ورباندې سوي.
البته دا به مبالغه چې مونږ د غربي فکر بلای کوونکې په شرق کې وبولو، مګر واقعیت دا دی چې په دغه وخت کې غربیان هند ته رسیدلی دي. د هند سره د غرب تجارت شته. د خپل یو شعر کې پرتګالي شراب هم یادوي. دا په دې معنی ده چې د اروپا او د هند تجارت په باره کې د کافي معلومات درلودل. همدغه راز په دغه وخت کې په هند کې نوې وسلې چې رایجېږي، هغه وسلې چې اروپایان یې جوړولی شي، توپونه خصوصا، او د توپشتلو په هنر کې، د ټوپک په هنر کې، دا هغه څه دي چې له غرب راغلي دي. او فکر کوم چې خوشحال به زمونږ یو لومړنی شاعر چې د ټوپک ذکر یې کړی دی. نو دلته هم دی د خپل عصر سړی و. له بل لوري دی په خپل تاریخ پوهېده. د هند تاریخ ورته معلوم و، د پښتنو تاریخ ورته معلوم و، پښتني قبیلې پېژندلې. دی په واقعي ډول باندې یو مشر و. نو د واقعي سیاست سره دی تړلی و، او واقعي سیاست ماکیاولی هم سیاست له اسمانه نه دی راغورځولی، واقعي سیاست باندې فکر کړی دی او هغه لارې جوړه کړې ده. او خوشحال هم په واقعي سیاست باندې فکر کړی دی. دسترنامه د په زندان کې لیکلې ده. په زندان کې د ده سره کتابونه نه وو.
اوس په همدې کتاب کې دی د ښځو تعلیم هم مهم ګڼي. دا هغه ارزښونه دي چې اوسنی تمدن پرې ولاړ دی، او زموږ نسبت نورو پخوانو شاعرانو ته یا نورو پخوانو مفکرانو ته د ده په اثارو کې د دغو ارزښونو څرک ډېر لیدی سو. زه دا ویل غواړم،
دی د حکومت تصور لري. نورو د دنه مخکې مشرانو د خانۍ تصور درلوده، مګر دی د حکومت تصور لري. او د حکومت په تصور کې طبعا ټولنیز مسایل مطرح دي، د نورو مشرانو سره او د نورو خلکو سره روابط مطرح دي، او په خپله په ټولنه کې د پرمختګ د وسایلو په ډله کې تعلیم او تربیه چې له کوره شروع کیږي دا هم پکې شامله ده. اسلامي اخلاقیات هم په دې کې مطرح دي. نو دا هغه څه دي چې خوشحال په خپل عملی تجربه باندې پیدا کړی دي، او د خوشحال نه یو ډیر مدرن په اوسنی مفهوم مفکر جوړ کړی دی، ځکه چې د خپل پوهه په کتابونو کې اواز نه لټوي. د خپل پوهه د زړو پوهانو نه زده کوي. د خپل پوهه په تجربه کې عملا د نور مشرانو سره پراشه درشه کې د خلکو سره پراشه درشه کې لټي، او دا هغه علمی میتود دی چې د همدغه وخت ډیرو ستر مفکرینو په غرب کې هغه ته سیستماتیک بڼه ورکړې ده. یعنی خوشحال سیستماتیک فکر نه لري، د لا هم شرقي مفکر دی، خواره واره افکار لري، مګر دغه خواره واره افکار یې بیا هم د تجربو په اساس ولاړ دي. نو په دې خاطر ویلی شو چې په شرق کې د نوي عصر د مقتضیاتو یو حکیم لکه څنګه چې اقبال ویلی دي خوشحال و.
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستی بحث همدا و چې ورسره د نن ورځې راډیوي ادبي مجله هم پای ته ورسېده. پیسې توسي